طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د پروګرام ګرانو محصلینو، خدای دې وکړي چې تاسو به روغ یاي او د نن درسي پروګرام لپاره به ټول حاضر شوي یاي. دا د اساس لپاره د طبی زده کړې د دولسمې دورې یو بل درسي خبرونه وړاندې کیږي. کتابونه مو راواخلئ، د کتاب 350 صفحه پیدا کړئ. نن د ټرانسلایټس لپاره په درملنه باندې خبرې کوو. په تیر پروګرام کې د ټرانسلایټس اړوند درسونه وړاندې شول، د ټرانسلونو د التهاب یا ټرانسلایټس تعریف وشو، علتونو باندې مو خبرې وکولې. په علتونو کې موږ وویل چې وایروسي علتونه هم لري لکه کمن کولډ وایرس او اډینو وایرس، بکټریایي علتونه هم لري لکه سټریپټوکوکس پایوجنس بکټریاوې، نور عوامل هم لري لکه سړه هوا، د یخو مشروباتو څښل، د ناروغانو سره تماس او تر څنګ کمزوری معافیت. دا د ټرانسلونو علتونه وو. ښه، له هغې وروسته په 350 صفحه کې د ټرانسلایټس په نښو نښانو باندې خبرې وشوې. هغه ناروغان چې ټرانسلایټس لري کومې نښې نښانې به ولري؟ لومړی، د ستوني درد لري، د خوراک د تیریدو پر مهال درد وي، تبه لري، د ټنسلونو پړسوب او سوروالی لري، په ټنسلونو باندې سپین یا ژیړ رنګه پوښ لري، د خولې څخه بد بوی لري او تر څنګ د غاړې د لیمفنوډونو پړسوب لري. ګورئ محصلینو، دغه نښې نښانې د ټرانسلایټس د ناروغانو دي. لغې وروسته د تشخیص په اړه وغږېدو. د ستوني معاینه کوو، یعنی ستوني معاینه کوو، د سترګو له نظرې ګورو، پړسوبې ګورو، د ستوني حالت ګورو. دوهم، تروټ سواب ټیسټ ترسره کولی شو، یعنی که په دې باندې ونه توانېدو چې فزیکي یا ظاهري معاینه یې وکړو او تشخیص ته ورسېږو، که په دې پوه نه شو چې دا ټرانسلایټس دی یا نه، نو بیا تروټ سواب ټیسټ ترسره کوو. او که دا ټیسټ نشو ترسره، نو راپیډ سټریپ ټیسټ ترسره کیږي. راپیډ سټریپ ټیسټ، او یا کله کله تاسو کولی شئ معاینه کړئ، ګورئ وینه معاینه کړئ، او په وینه کې بیا نو ډبلیو بی سی وګورئ چې لوړ دی که نه. که لوړ وو نو دا پانتان دلالت کوي ناروغ تیار تا ته وایي چې زه د ستوني دردونه لرم، د ستوني په برخه کې پړسوب هم لرم، تر څنګ یې تبه هم لرم، یعنی نورې نښې نښانې هم درته ښایي. پنځم، د سترګو په واسطه د معاینه له مخې ټانسل ګورو چې غټ شوي دي یا زوی لرونکي ښکاري که نه. معمولا ګورئ، په یاد ولرئ، د ټرانسلایټس پر مهال دغه ټانسلونه یو پوښ لري یا ځای ځای پوښ لري. د پوښ ژیړ رنګ لري، په ځینو حالاتو کې سپین رنګ لري، او دا ژیړ رنګ دا اصلا پاستی یا زوینی. ښه، یادونه کوم چې ټرانسلایټس یا د ټرانسلونو التهاب د عادي ناروغي عادي ستونزه نه ده. ډیر خلک پرې اخته کیږي د ژوند په اوږدو کې. ځینې کسان بیا دغسې کوي چې یوازې د درد درمل استفاده کړي، تر څنګ د تبې لپاره درمل استفاده کړي، هغه د ټرانسلایټس کومه مرحله چې ده هغه تېره کړي، خو نور ټرانسلایټس شته وي، یعنی یوازې سیمټوماتیک ټریټمنټ کوي، د اراضو علایمو درملنه کوي، او دا ټرانسلایټس بیا بیا راګرځي. یو څو ورځې وروسته بیرته بیا میکروبونه هغه فعال شي او بیرته بیا د ستوني دردونه پیدا کړي. ګورې په دې برخه کې مهمه خبره دا ده چې ټنسلونه د هغې لپاره اساسي درملنه وشي. اوس نو شاید پوښتنه داسې وي چې اساسي درملنه په څه معنا؟ اساسي درملنه دې ته ویل کیږي چې هغه درمل چې د ټنسلونو د التهاب لپاره کارول کیږي او هغه بکټریاوې چې د ټنسلونو د التهاب سبب کیږي هغه باید له منځه یوسو. ځینې کسان په دې فکر دي چې که یو وار ټنسل غټیږي هغه باید لرې شي. نه، ټنسلونه دا د ژوند په اوږدو کې غټیږي خو بیرته کوچنی کیږي. که چیرې داسې یو حالت و چې بیرته کوچنی نشي او په دوامدار ډول میاشتو په میاشتو ټنسلونه غټ پاتې شي، هغې وخت کې د جراحۍ اړتیا وي. نو هیله ده دې برخې ته ستاسو فکر شي. ګورئ، ټنسلونه د ژوند په اوږدو کې بیا بیا غټیږي، پړسوب پیدا کوي، تبه ترې رامنځته کیږي، دردونه لري، خو باید اساسي درملنه وشي. د دې لپاره ما دا خبره مخکې له مخکې وکوله چې تاسو د ټنسلونو د درملنې لپاره ذهنن جوړ شئ. دغه ناروغۍ دا عادي ما بولئ، په ټولنه کې ډېر خلک پرې اخته کیږي. راځئ اوس نو د ټنسلونو په درملنه باندې خبرې کوو. د کتاب 450 صفحه ده. درملنه یا ټریټمنټ. لومړی، وایروسي ټنسلایټس. کوم؟ وایروسي ټنسلایټس، یعنی د وایرس په واسطه رامنځته شوی ټنسلایټس یا د وایرسونو التهاب. ښه، لاندې لیکل شوي دي سیمټوماتیک ټریټمنټ، یعنی یوازې د نښو درملنه ترسره کول. سیمټوماتیک کلمې سره نور بلد شوی، د سیمټوم کلمې نه اخیستل شوې ده. د اراضو علایمو معنا لري. د اراضو او علایمو، اراض دې ته ویل کیږي چې یو ناروغ تا ته اراض یعنی ګیلې کوي، درته وایي چې ستونی مې درد کوي، بدن مې ورسره درد کوي. د ستونی په برخه کې چې کله خوشان، البته کله چې خوراک کوم د ستونی په برخه کې د تیرېدو ستونزه لرم، دغه ستونزې در سره شریکوي، دې ته اراض وایي. او علایم دې ته ویل کیږي چې ته یې په ناروغ کې وینې. فرض ناروغ د لاس په واسطه ته ګوره چې تبه لري، رنګی سور ده، یا مثال نور حالتونه چې ته یې په ناروغ کې لیدلی شي د یو ډاکټر په صفت. نو د دې اراضو علایمو درملنه مهمه ده. په کومو ناروغانو کې؟ هغه ناروغان چې وایروسي ټرانسلایټس لري، یعنی کله چې موږ سواب ټیسټ ورته وکړ، د ټنسل د پاسه مو ملوچ کش کړه، هغه مو د مایکروسکوپ لاندې وکتله، خو کومه بکټریا پکې نه وه، نو موږ بیا نو قضاوت دا کوو چې دا وایروسي ټنسلایټس دی. ښه، د دې لپاره چې سیمټوماتیک ټریټمنټ باندې پوه شو، لاندې لیکل شوي لکه کوم درمل ورته ورکوو. پاراسیټامول ورته ورکوو د درد او تبې لپاره. کوم درمل؟ پاراسیټامول، چې لنډ ورته پاراسیټامول ویلای شو. یو د پاراسیټامول درمل ورکوو د څه لپاره؟ د درد لپاره او د تبې لپاره. دا یو درمل شو. مایعات ورته ورکوو، ځکه هغه کسان چې په وایرسونو باندې اخته کیږي موږ هڅه کوو چې ډېر مایعات ورکړو. خصوصا پانتني ناروغیو کې ناروغانو ته ډېر مایعات ورکول مهم دي، ځکه که چیرې ډېر مایعات ناروغانو ته ورکوو، دفاعي سیستم یې قوي کیږي، دفاعي سیستم د قوي کېدو سبب کیږي، او تر څنګ استراحت دم خپله د دفاعي سیستم لپاره مهم دی. کله چې دفاعي سیستم قوي شي، نو میکروبونه خپله له منځه وړي، وایرسونه تر ډیره پورې دفاعي سیستم خپله له منځه وړي. دوهم، د بکټریایي ټرانسلایټس په اړه غږیږو. لیکل شوی دوهمه شمیره بکټریایي ټرانسلایټس. کوم؟ بکټریایي ټرانسلایټس. لیکل شوی دی آنټي بایوټکس ورکول کیږي. څه شی ورکول کیږي؟ آنټي بایوټکس. آنټي بایوټکس ورکول کیږي، یا آنټي بایوټیک چې ورته وایي. مثال، کوم ډول آنټي بایوټیک خدي؟ ګورئ، ناروغ لرو کلینیک ته راغلی دی او ته پوه شوې چې ټرانسلایټس لري، کوم ډول انټي بیوټیک ورته راغلی یا کوم ډول انټي بیوټیک ورته په نسخه کې لیکي. لیکل شوی دی اموکسیسیلین 500 میلی ګرامه، کوم اموکسیسیلین 500 میلی ګرامه، ورځ کې 2 نه تر 3 ځله دغه ګولۍ په ورځ کې ورته 2 نه تر 3 ځله ګوري. 2 نه تر 3 ځله په دې کې باید تاسو خپله نو قضاوت وکړئ، تاسو باید خپله پریکړه وکړئ، ناروغ ته وګورئ که ناروغ چاغ و بډې غټه وه او تر څنګ یې ناروغي څه نه څه زیاته وه، ستونی ډېر التهابي شوی و. نو موږ ورته 3 ځله سهار، غرمه او ماښام یا ماسخوتن کې دغه ګولۍ لیکو چې 3 وخته دغه درمل استفاده کړه. او 2 ځله هغه وخت کې کله چې یو نفر ډېر چاغ نه دی او تر څنګ یې یا ټرانسلایټس دومره شدید نه دی. ګورئ هر څومره چې یو کس غټ وي نو درمل څه نه څه باید ورته هغه ته اضافه شي. یو نفر دی ډېر غټ دی، 130 کیلو وزن لري، هغه ته د پاراسټامول یوه ګولۍ څه نه څه کمزوري ښکاري، د هغې پر ځای باید یوه نیمه ګولۍ ورته ورکړل شي. بل نفر د هغه ډنګر دی، نو د پاراسټامول یوه ګولۍ ورته کفایت کوي، نور درمل هم دغسې. هدف تا دی چې درمل د بدن په جسامت پورې هم تړلی دي. د همدې علت لپاره ډیری وخت کله چې د درملو ډوز ټاکل کیږي نو د ماشومانو وزن ورته اخیستل کیږي چې ماشوم څومره وزن لري. لکه یو مثال زور کومه، موږ وویل چې وارث درمل ګورې، او وارث محلول دا کچیرې موږ ماشومانو ته ورکوو نو 100 میلی یا 70 میلی پر کے جی، فرضاً 100 میلی په یاد کې وساتئ. 100 میلی په دې معنی چې په 1 کیلوګرام باندې 100 میلی ورکو، که 10 کیلوګرام وزن ولري 1000 میلی ورته ورکو، که 15 کیلو وزن یو څوک ولري نو 1500 یا 1.5 لیټر وارث ورته ورکو چې هغه وڅکي. نو په همدې ډول نور درمل هم دي چې په دې برخه کې باید دقت وشي او ناروغ هغه وارزول شي، وکتل شي چې څومره اندازه درمل ورته په کوم وخت کې ورکړل شي. هغه وختونه هم فرق کوي. لکه دغه درمل چې ګورئ اموکسیسیلین 500 میلی ګرامه، دا درمل خو اوس موږ نشو کولای چې دا په مینځ نیمې کړو، یا ورته موږ داسې وکړو چې 1.5 میلی ګرام ورته ورکړو. دغه خو کیپسول دی، د دې پر ځای تاسې که په 3 وختونو کې ورکوئ 2 وختونو کې ورکړئ، که چیرې ناروغ هغه ډېر چاغ نه وي، وزن کم وي، یا ناروغي ډېره شدیده نه وي، وختونه یې ورته راکم کړئ. او دا د 1 نه تر 10 ورځو پورې دغه درملنه کیږي، 1 ورځې یا 10 ورځې. یعنی هدف ته د 1 ورځې 8 ورځې 9 ورځې یا 10 ورځې دومره باید دغه درملنه جریان وکړي. دغه سینه ګورئ لکه زمونږ په ټولنه کې شته، ګورئ محصلینو زمونږ په ټولنه کې څه هم شوي دي، تاسې لږ فکر وکړئ. ناروغ راځي کلینیک ته، کله چې کلینیک ته راځي نو هغه وایي چې زه ټرانسلایټس لرم، یا ډاکټر تشخیص ته ورسیږي چې ټرانسلایټس شته دی. کله چې پوه شي چې ټرانسلایټس شته دی نو درمل ورته ورکړي، او دغه درمل ورته ووایي چې په دې وختونو کې د دومره وخت لپاره وخوره. ناروغ کور ته ځي، درمل شروع کړي، یوه ورځ دغه درمل استفاده کړي، کله چې تاثیر وکړي نو سمدستي نورو کسانو ته ووایي، د کورنۍ غړو ته ووایي چې څومره ښه ډاکټر دی، دغسې ګولۍ والا راکړی دي چې یوه ورځ مې استفاده کړي اوس روغ یم، ګولۍ به نور نه اچوي یا درمل نه خوري، او په دې افتخار کوي چې زه ډېر ژر روغ شوم. څوک چې ورته درمل راواخلي ورته چې ایسته وغورځوه، روغ شوم، رک روغ یم. ګورئ دا ډېره غټه اشتباه ده. ما مخکې هم یو مثال ورکړ، ما درته وویل چې دغه درمل که کم استفاده کیږي، داسې یو مثال لري لکه یو مار دی، هغه یو وار په لښته باندې ووهي، لږ څه نه څه کمزوری شي خو نور تک کولی شي. که 2 ځله درمل وخوري، داسې یو مثال لري لکه د مار 2 ځله لپاره هم ووهي، که 2 ځله وخوري د مار 2 ځله وحال کیږي او بلخره لټګلوي. نو هغه کورس چې پورا شي د درملو لکه وو ورځې درمل استفاده کیدل دلته موږ لیکلې دي. نو دا داسې یو مثال لري لکه دمار دغه سی ووهي چې هغه لمینځه ولاړ شي بیرته بیا نو نشي ژوندی کېدی یا بیرته حرکت نشي کولی. ځینې کسان کومه تیروتنه کوي؟ دغه تیروتنه کوي چې درمل دومره وخوري چې یوازې هغه میکروب لږ څه ناڅه وزه پې کمزوری کړي بیرته فعال شي بیرته هغه میکروبونه ځان را جوړ کړي. نو په دې حالت کې تاسو پوهیږئ ته به وایي چې دې ته بیا نو مقاوم میکروبونه وایي. دا میکروبونه ځان د نورو راتلونکو درملو په وړاندې تیار مقاوم کړی وي، تیار د درملو سره بلد شوی وي. بیا هماغه اندازه درمل چې بیرته ناروغ ته ورکړل شي هغه په هغه ډول تاثیر نه پې کوي. فرضاً احمد دی، درې اموکسیسیلین ګولۍ استفاده کړلې او ناروغي په هغې ځای کې قراره شوه. بل ځل درې ګولۍ ورباندې تاثیر نه لري، څلور پنځه ګولۍ به استفاده کوي ځکه میکروبونه هلته بلد شي. دې سره دغه د درملو سره میکروبونه بلدیږي او په دې حساب نو دغه کسان په راتلونکي کې خپله ځان ته ستونزې جوړوي. بیا بیا ناروغي هم پرې راځي او تر څنګ یې بدن هغه په کمو درملو سره نه رغېږي یا ناروغي مثبت ریسپانس یا ځواب نه ورکوي. هیله ده دې برخې ته تاسو ټول متوجه اوسیږئ. راتلونکي کې دې موضوع ته باید تاسو پام وکړئ. ښه نو محصلینو، راځئ مخکې نورې درملنې یا د درملنې لارې کومې دي؟ ګوره، موږ د ویروسي ټرانسلایټس لپاره سیمټوماتیک ټریټمنټ، پاراسټامول ورته ورکوو، مایات ورته ورکوو، استراحت ورته ورکوو. بکټری ټرانسلایټس لپاره انټي بیوټیک ورکوو، لکه اموکسیسیلین ورته ورکوو 500 ملي ګرامه دوه تر درې ځله په ورځ کې، او دا درملنه د اوو تر لسو ورځو پورې. د درمل باید څو ورځې وخوري؟ اوه ورځې یا لس ورځې. بل ایزیترومایسین ګولۍ هم ورته ورکولی شو، خو د اموکسیسیلین سره یو ځای نه ورکوو. یا به اموکسیسیلین ورته ورکوئ یا به ورته ایزیترومایسین ورکوئ، ځکه مو د دې دو درملو په منځ کې لیکلی دي یعنی یا ورته دا ورکړئ. ایزیترومایسین 500 ملي ګرامه ګولۍ ده، ورځ کې یو ځل ورکول کیږي درې نه تر پنځو ورځو لپاره. مایکرولیټ خاندان ګولۍ دي او دغه درمل څه ناڅه ژور تاثیر لري، ښه تاثیر لري. دا ګولۍ هم ښه تاثیر لري او ډیری وخت ډاکټرانو ته چې د ستوني ناروغان ورځي یا د ټرانسلایټس ناروغان ایزیترومایسین ورته ورکوي. دا د دریو نه تر پنځه ورځو لپاره، یعنی د کمو ورځو لپاره کارول کیږي. ډیری وخت درې ګولۍ زیټرو په نوم ګولۍ ما په درسونو کې درته ویلې دي، هماغه ګولۍ ورکوي. ورته وایي چې هره ورځ یوه ګولۍ استفاده کړه، نو هره ورځ چې یوه ګولۍ استفاده کړي درې ورځې راځي. یا زیټاماکس په نوم ګولۍ دي، هغه شپږ ګولۍ یا تقریبا شپږ ګولۍ دي، دغه ګولۍ ورته وایي چې هره ورځ یوه ګولۍ استفاده کړه شپږ ورځې. یا که چیرې چاغو، بدن یې غټ و او تر څنګ یې ناروغي شدیده وه، ورته وایي چې یوه سهار یوه ماښام استفاده کړه نو درې ورځې راځي. نو هدف دا دی چې د دې ایزیترومایسین ګولۍ 500 ملي ګرامه دا په شپږ ورځ کې درې ځله نه استفاده کیږي، نه هم دوه ځله. احتیاط ډیر پکار دی ځکه دا ډیرې قوي ګولۍ دي. ورځ کې یو ځل دا ښه طریقه ده. نورې درملنې لیکل شوې دي، نورې درملنې لارې یا د درملنې نورې لارې. د مالګې اوبو سره غرغره، او دې ته بیا په طب کې څه وایي؟ غرغل. مالګه اوبو ته اچول کیږي او نرمې اوبه باید وي متعدلې، او دا به غرغره کوي. ناروغ ته ویل کیږي دا غرغره کوه ورځ کې دوه ځله یا درې ځله. دې ته غرغل ویل کیږي. غرغل ګرم مایات استفاده کول. ناروغ ته وایي چې ګرم مایات استفاده کوه، نرم خوراک باید وکړي. وقایه څه ده؟ یا پریونشن. د لسونو منظم مینځل، لسونه باید منظم یو څوک ومینځي تر څو په دې ناروغۍ یا په دې ستونزه باندې اخته نه شي. دوهم، د ناروغانو څخه ځان ساتل، هغه ناروغان چې ټرانسلایټس لري یا نور میکروبونه لري د هغې څخه ځان خوندي ساتل. دریم، د شخصي وسایلو ګډ استعمال نه کول. شخصي وسایل فرضاً هغه څه چې لکه کشوغه د شخصي استفاده کیږي، یو نفر په خوله کې کشوغه نیسي خوراک پې کوي. ګورئ، دا نو که چیرې ناروغ استفاده کړي، بیا روغ کس استفاده کړي، نو حتما ناروغۍ انتقالیږي. څلورم، د معافیت پیاوړتیا، یعنې داسې خوراک کول چې د بدن دفاعي سیستم ته ګټه رسوي، لکه سبزی میوه د دې استفاده کول. ښه، وقایه دې ته ویل کیږي چې مخکې له دې چې موږ په ناروغۍ باندې اخته شو، مخکې احتیاطي تدابیر. ښه نو محصلینو، د ټرانسلایټس په اړه پوه شو، وقایه باندې هم خبرې وشوې. راتلونکي درس کې یوه ډیره مهمه موضوع چې دا هم په ټولنه کې ډیر کله پیښیږي، اپنډیسایټس دی، یا په ساده ډول ځینې ورته پنډیسی وایي. فلانای کس پنډیسی شو، د دې په اړه خبرې کوو. ښه ګرانو محصلینو، راځئ حاضري ورکړئ. نن ورځ یو دیرشمه درسي خپرونه ده. د یو دیرشمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د ا توری دی. یو دیرش شمیره پیدا کړئ، د ا توری دایره توره کړئ، لومړۍ دایره. تر بل درسي پروګرام ما ته اجازه راکړئ. تاسو هم په لوی او مهربانه خدای سپارم. تر بیا ښه چاره.
طبی زده کړې
واو، میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو، د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ، او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.